السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو خراغلاست وایم نن سه شنبه د 1400 کال د لړم اقرب شلمه د 2015 کال د نومبر 11 اپیل په خبرونو کو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای ډیری هغه کورنۍ چې له ایران او پاکستان په جبري ډول بیرته راستنېدو ته اړ شوي له خوارځواکۍ سره مخ میندو ماشومانو سره افغانستان ته رسیدلي. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ په خپل اکسپانډ لیکلي د بنسټونو او هیوادونو په همکارۍ د کډوالو د منلو مرکزونو او پولو کې د میندو ماشومانو لپاره د تغذیې خدماتو له لارې زیانګالو کورنیو ته حیاتي مرستې چمتو کوي. د ادارې د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل راهیسې له دغو دواړو هیوادونو څخه له 2.5 میلیونه زیات خلک افغانستان ته راستان شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سوریې ولسمشر احمد شره وستای او ویل هغه کولای شي د خپل جنگ زپلی هیواد په بیا رغونه کې اغیزمن تمام شي. ترامپ له شره سره خپل لیدنه رغنده وبلله. رسنۍ د ترامپ او شره د لیدنې لپاره سپینې ماڼۍ ته نوې بلل شوې. احمد شره لومړنی سوریایي مشر دی چې له 1946 کال راهیسې سپینې ماڼۍ ته سفر کوي. راشد خان د افغانستان ستوري کرکټ لوبغاړي تایید کړ چې په هالند کې د خیریه بنسټ په غونډه کې ورسره ناسته میرمن د ژوند ملګری او ښځه ده. راشد خان دا خبره په خپل انسټاګرام باندې په یو بیان کې کړې ده. ښاغلی خان تازه د خان فاونډیشن په نوم یو بنسټ په هالند کې پرانیست. په خواله رسنیو کې یو عکس ډیر عکس العملونه وپارول چې خان له یوې ځوانې ښځې سره ښکاروي. خان بیګا په خپل انسټاګرام باندې زیاته کړې خپل میرمنې د خیریه بنسټ غونډې ته بیولې و خو له بده مرغزینو خلکو ناسم اټکلونه کړي وو. خان لیکلي چې 13 اگست میاشتې له دې میرمنې سره ګډ ژوند پیل کړی دی او هغه لیکلي حقیقت ډیر ساده دی. هغه زما میرمن ده او موږ دواړو یو ځای ولاړ یو او د پټولو لپاره هیڅ نه لرو. په نوی ډیلی کې د یو موټر په چاودنه کې د 100 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی دی. څه باندې 1.5 نور کسان هم مرګونی ژوبل دي. پیښه دوشنبه ماښام د سری کلا یا ریډ فورټ ته نږدې له ګڼې ګونې ډکې سیمه کې په یو سړک باندې شوې ده. د راپورونو له مخې یو وړوکی هیونډای موټر چاودیدلی او شاوخوا موټرو او خلکو ته یې زیان اړولی دی. هندي چارواکي وایي د پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بی بی سی ته خبرداري ورکړې چې د حیثیت اعادې لپاره د بی بی سی پر ضد 1 میلیارد ډالرو د غرامت دعوه کوي. بی بی سی تورنه شوې چې د 2020 کال په جنوري کې په کانګرس ماڼۍ د خلکو د ورننوتلو تر پیښې مخکې د ولسمشر ډونالد ترامپ خبرې ناسمې ایډټ شوې دي. د ترامپ وکیلانو بی بی سی ته ترجمې وخت ورکړې چې د ایډټ شوي کلپ په شمول خپور مستند لري بخنه وغواړي او ولسمشر ته د رسیدلي حیثیتي تاوان په خاطر مناسب غرامت ورکړي. د دې لانجې په تړاو د بی بی سی عمومي رئیس او پرونو مشر پرون استعفا وکړی دی. او عراقیان نن د نوي پارلمان د غړو د ټاکلو لپاره رائے ورکوي. دا د صدام حسین د رژیم تر پرځونې ورسته له 2003 کال راهیسې شپږم وار دی چې عراقیان د پارلمان د غړو د ټاکلو لپاره رائے ورکوي. د راپورونو له مخې څه باندې 1000 کسانو د پارلمان د څوکیو لپاره ځانونه کاندید کړي دي. د عراق پارلمان 390 څوکۍ لري. د رای ورکولو په شرایطو باندې برابر څه باندې 1.5 میلیونو کسانو ځانونه ثبت کړي دي، خو اندېښنې شته چې ښایي تر پخواني دور هم لږ کسان رای ورکړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګرانو زکوونکو چې ټوله بجوړ روغ او صحت مند به اوسي او درختیا جامې مو پتن اوسي. ګرانو زکوونکو ستاسو شونکي دیانا صالحی او ځلې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې جام او تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوسته شرح واستوایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زکوونکو زموږ او ستاسو د نننې ورځې درسي موضوع ده د موادو انحلالیات چې د دې شمې صفې څخه پایلې دي تر څلور دې شمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، مور او تاسو البته په تیر لوست کې ماده او پیژندل، د مادې کیمیاوي او فزیکی خواص او البته د هغوی پر ډولونه باندې مور او تاسو وژغې دوه راځو د لوست په دې برخه کې د موادو په انحلالیت باندې بحث کوو. او د موادو انحلالیت پیژنو چې څه ډول انحلالیت لري. البته ګرانو زده کوونکو، د موادو د انحلالیت څخه مخکې موږ او تاسو یو مثال په نظر کې نیسو. یعنی البته د بیلګې په توګه، کچیرې د یو بورې محلول موږ او تاسو وغواړو جوړ کړو، د بورې د محلول د جوړولو لپاره موږ او تاسو په یو ګیلاس اوبو کې، البته د یا هم فرض کې چې په یو ګیلاس اوبو کې موږ او تاسو کولای شو چې تر یو ټاکلې حده پورې بوره په اوبو کې چې شکرو اضافه کړو، یعنی دا چې دوه قاشوقې یا هم درې قاشوقې او داسې نور، نو دغه مقدار بوره چې موږ غواړو په همدغه اوبو کې چې شکرو حل کړو. کله چې دا بوره په همدې اوبو کې حلیږي او وروسته د هغه څخه موږ او تاسو وغواړو چې یو څه اندازه یا یو مقدار بوره نور هم په همدې اوبو یا همدې محلول کې چې شکرو اضافه کړو، یعنی که د بوره زیاتوالي عمل ته موږ او تاسو وګورو دوام ورکړو، نو نور بوره په هیڅ صورت به د لوښي کې یا هم په همدغه محلول کې نه حلیږي، البته ځینې حلیږي او ځینې مقدار بوره چې شکیږي د لوښي په تل کې یا هم په بیخ کې کښېني رسوب کوي. چې دغه حالات کچیر موږ او تاسو ورته ځیر سو چې یو مقدار بوره حل سوه، خو یو مقدار بوره حل سوې نه ده د لوښي په تل کې چې شکیږي رسوب کوي. دغه حالات ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو مشبو حالات وایو یا موړ محلول وایو. څه ډول محلول وایو؟ مشبو محلول یا هم موړ محلول وایو، ځکه نور ضرورت یا اړتیا نه لري تر څو نور مواد په خپل ځان کې چې شکړي حل کړي. نو په همدې اساس راځو چې اوس د موادو انحلالیت پیژنو چې د یو تودوخې په یو ټاکلې درجه کښې ټاکلې مقدار حل کېدونکې ماده چې د یو محلل په یو ټاکلې مقدار کښې مواد په خپل ځان کې چې شکړي حل کړي، د موادو حلېدلو ته موږ او تاسو انحلالیت وایو. څه شي وایو؟ انحلالیت وایو، یعنی انحلالیت خپله دې ته ویل کېږي چې نور مواد په هغه موادو کښې یا هم په یو مایع کښې چې شي سي په مکمل ډول سره حل سي. البته دې ته موږ او تاسو د موادو انحلالیت وایو. راځو د بیلګې په توګه ښه مثال هم ورکولی سو. که چیرې وګورو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو 215 ګرامه بوره په نظر کې ونیسو. 215 ګرامه بوره د تودوخې په 40 درجې د سانتي ګرید کښې، البته په سانتي ګرید په 40 درجو کښې کېدای سي چې په 100 ملي لیټره اوبو کښې چې شي سي په کلي ډول سره حل سي. خو موږ او تاسو دا هم داسې هم ویلی سو، یعنی په نوموړې محلول کښې، البته په نوموړې درجه کښې چې 40 درجې د سانتي ګرید ده، په 40 درجې د سانتي ګرید کښې د بورې انحلالیت، د بورې حلېدل 215 ګرامه ده. یعنی 215 ګرامه بوره به په 100 ملي لیټر اوبو کښې او په 40 درجې د سانتي ګرید کښې به حلیږي. او کومه بوره چې نوره هم پاتې یا هم د لوښي په تل کې رسوب کوي، همهغه بوره چې رسوب کوي هغه به چې شوي موږ او تاسو وایو په عین وخت کښې دا محلول به مشبو او موړ، یعنی نور اړتیا نشته چې دلته چې شي بوره نوره هم حل سي. او ګرانو زده کوونکو، د بورې په شان موږ او تاسو د خوړو مالګه هم په نظر کې ونیسو. د خوړو مالګه چې بیا ده په همدومره درجه د سانتي ګرید کې، البته لکه 40 درجه د سانتي ګرید کښې کېدای سي چې په 100 ملي لیټر اوبو کښې نسبت چاته نسبت بورې ته د دوی مقدار یو څه شي ده کم ده، نو موږ او تاسو وایو چې 38 ګرامه مالګه چې کېږي حلیږي. او داسې نور مختلف مواد دي چې د مختلفو موادو انحلالیت کېدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، لکه موږ او تاسو وایو چې د بورې او د مالګې د انحلالیت وګوري مقدار یو له بل سره فرق کوي. بوره چې ده په همدومره درجه د سانتي ګرید تودوخه په 100 ملي لیټر اوبه کې 215 ګرامه حلیږي، خو مالګه چې ده یوازې او یوازې 38 ګرامه حلیږي. نو په همدې اساس وایو چې د مختلفو موادو انحلالیت یو له بل سره توپیر لري، چې د ځینو د زیات او د ځینو دی کېدای شي د مواد انحلالیت توپیر چې شو وسي د مواد انحلالیت لږ وسي. همداسې نور مثالونه هم ورکولی شو چې ګچ ده ګچ نوه ماده چې تاسو وګورئ په 0.1 البته 0.26 ګرامه حلیږي، هاک چې ته 0.003 ګرامه د انحلالیت درجه ده چې موږ تاسو په دومره مقدار سره چش کیږي کېدای شي چې په 100 ملی لیټر اوبو کښې حل سي. رزو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو ماده په نظر کې نیسو، البته اوبه، چې اوبه خپله د یو حل کوونکې مادې په توګه موږ او تاسو پیژنو. آیا ګرانو زده کوونکو تاسو تر اوسه پورې دا فکر کړی ده چې اوبه ولې د جامو، میوو، ځان او لاسونو، پښو او داسې نورو د مینځلو لپاره په کار وړل کیږي؟ ولې؟ البته ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د دې لپاره چې وایو چې ولې د ولې ځواب ښه ځواب یې دا ده چې موږ او تاسو وایي اوبه یو ښه محلل ده. اوبه یو ښه محلل ده. اوبه کولای سي چې خپله په خپل ځان کښې خاورې، دوړې او داسې نور میکروبونه او ویروسونه ټول د اوبو په ذریعه چشې سي له منځه ولاړ سي. البته هغه میوې چې په بازارونو کښې په سړکونو کې وجود لري، البته موټرونو دودونه د ځمکې او هوا او داسې نورو میکروبونه ټول په همدغه میوو باندې پاتېږي، نو همدغه میوې که چیرې موږ تاسو د اوبو په ذریعه سره ونه مینځو کېدای شي چې د هماغه خاورې، دوړې، میکروبونه، ویروسونه ټول چې په میوو کې کښېنستلي دي او په میوو باندې وجود لري هغه همداسې پاتې سي، او بیا موږ او تاسو هغوی وخورو، کېدای شي چې موږ او تاسو صحت ته چې شو اوسې زیان ورسوي. نو وایو ټول هغه دوړې، خاورې چې البته په میوو او داسې نورو موادو باندې پراته اوسي هغه ټول د اوبه په ذریعه چې شي کېږي له منځه ځي، یعنې دا چې اوبه یې په خپل ځان کښې حلوي، هغه ټول خاورې، دوړې، میکروبونه په خپل ځان کښې حلوي چې بالاخره موږ او تاسو لپاره میوه او هغه نور مواد چې شي کېږي صافوي. البته په خپل ځان کښې دی چې شي کېږي د ټولو میکروبونه له منځه وړي. نو په همدې خاطر موږ او تاسو وایو چې زموږ بدن، جامې او داسې نور او کېدای سي د چاپېریال او د خپل ځان د پاکوالي لامل سي. نو وایو چې اوبه یو ښه محلل دی، نو ځکه که د جامو، میوو، ځان، لاسونو، پښو او داسې نورو د مینځلو لپاره مهم او مفید بلل کېږي. ازو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په شروع کې ولوستل چې خپله ماده په دوه برخو باندې ویشو چې یو خالصه ماده او ناخالصه وه. چې ناخالصه ماده یې موږ او تاسو ولوستل چې مخلوط وه، چې په دوه برخو ویشل کېدله چې یو متجانس مخلوط او بل غیر متجانس مخلوط و. اوس راځو د لوست په دې برخه کښې، البته موږ او تاسو خالصه ماده پېژنو چې خالصه ماده څه ډول ماده ده یا هم څه ډول موادو ته ویل کېږي. البته خالصه ماده ګرانو زده کوونکو هغه موادو ته ویل کېږي چې له یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي وي، او داسې چې د دوی هغه ثابت ترکیب چې شي اوسي د ثابت ترکیب درلودونکي اوسي، یعنې دوی چې دي په خپل ترکیب کې باید ثابت اوسي. البته دا ډول مواد موږ او تاسو خالص مواد شمېرلی سو، لکه څنګه چې تاسو ځیر سئ ورته وګورئ. البته ښه مثال یې موږ او تاسو اوسپنه په نظر کې نیسو. اوسپنه خپله چې ده د خالصو موادو د جملې څخه شمېرل کېږي، ځکه چې د یو نوع اټومونو یا هم د یو نوع ذراتو څخه یا د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي دي. اکسیجن هم په همدې ترتیب سره د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوی دي. مس ده چې سمبول یې تاسو ویني چې سی یو ده، د خوړو مالګه ده چې مالیکولي فرمول یې تاسو ویني سوډیم کلورایډ، موږ او تاسو ورته وایي چې این ای سوډیم سی ایل کلورین، دوه نوع مواد سره یوځای شوي دي د خوړو مالګه ورڅخه لاسته راغلې ده. البته په همدې ترتیب سره اوبه په نظر کې ونیسو، اوبه هم خپله یو خالصه ماده ده. همداسې نور مثالونه هم ورکولی شي چې دا ټول عبارت د خالصې مادې څخه ده چې د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د خالصې مادې ډولونه پېژنو چې خالصه ماده بیا پر دوو برخو باندې ویشل شوې ده چې یو هم عنصر ده او بله برخه یې هم مرکب ده. چې هر یو په همدې ترکیب سره موږ او تاسو تعریف که چیرې وګورو، لومړی راځو عنصر پېژنو. عنصر یا الیمنت پېژنو چې خپله عنصرونه هغه نوع مواد دي چې دوی چې دي د لومړني توکي دي چې موږ او ستاسو د ژوند، چاپېریال، شاوخوا ټول مواد د همدغه عنصرونو څخه چې شوي دي جوړ شوي دي. نو موږ او تاسو وایو چې عنصر هم د خالص مادې د ډولونو څخه شمېرل کېږي یا هم خالص مواد دي، خو دوی چې دي د یو ډول اټومونو، یعنې البته د دوی د مساوي شمیر پروتونونو څخه چش سوی دي جوړ شوی دي. لکه موږ او تاسو مخکې هم ویل، لکه اوسپنه خپل یو عنصر دی چې د یو ډول اتومونو څخه جوړ شوی دی. لکه اکسیجن هم خپل یو عنصر دی، خالص ماده ده، د یو نو اتومونو څخه جوړ شوی دی. ان پروتونونو شمیر یو شان او مساوي ده. او په همدې ترتیب مس ته چې موږ او تاسو وایي، دا هم یو عنصر دی. نیون د سمبول په ان ای سره ښودل کیږي. د ټول عبارت د خالص مواد څخه دی، یا هم د خالص ماده د ډولونو څخه شمیرل کیږي چې دوی چې د خالص مواد او د یو نو اتومونو څخه جوړ شوی دی. عنصرونه بیا ګرانو زده کوونکو په دوو برخو باندې ویشل سوي دي، البته یو فلزات او یو غیر فلزات. فلزي عنصرونه چې دي ګرانو زده کوونکو عبارت اوسپنې، مس، المونیم، سوډیم او داسې نور دي چې عمومي فلزي عنصرونه چې دي، یا هم فلزات دي، عموما د برېښنا تیرونکي دي، د برېښنا جریان او د تودوخې جریان د خپل ځان څخه تیروي. او همیشه فلزي اټوم عنصرونه چې دي، د دې اټومونه چې دي په آزاد شکل سره شتون لري، یعنی په اټومي دول سره مینفرازي. او غیر فلزي عنصرونه هغوی لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او داسې نور دي چې دا ټول عبارت د غیر فلزي عنصرونو څخه دي. دوی چې بیا دي کېدای شي چې په طبیعت کې په دوه اټومي شکل سره چې شي وجود ولري، یا هم مینځته راسي. دا چې خپل عنصرونه موږ او تاسو وګورو ګران زده کوونکو، په طبیعت کې کېدای شي یا هم په یو اټومي شکل سره، په دوه اټومي او څو اټومي شکلونو سره وجود ولري. چې یو اټومي، البته یو اټومي شکلونه د عنصرونو چې دي هغوی عبارت د هیلیم، نیون څخه دي. البته دوی چې دي یو اټومي شکل، یعنی په یو اټومي شکل سره چې کیږي موندل کیږي، او دوه اټومي شکل چې دوی چې بیا دي لکه اکسیجن، هایدروجن، نایتروجن او کلورین او داسې نور دوی چې بیا دي په دوه اټومي شکل سره، یعنی مالیکولی باندې سره چې کیږي موندل کیږي. او څو اټومي عنصرونه چې دي هغوی لکه فاسفورس چې سمبول پی څلور ده، سلفر ده او داسې نور، چې دا ټول بیا د څو اټومي عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس د خالص مادې د دوهم ډول ته راځو. په دوهم ډول باندې شغیر چې یو هم هغه چې شته مرکبات دي، چې خپل مرکبات هم د خالص موادو د جملې څخه شمیرل کیږي. خالص مواد دي، خو دوی چې بیا دي د څو مختلفو عنصرونو د یو ځای کېدو څخه منځته راځي. چې موږ او تاسو ولوسله، عنصرونه چې خپل په طبیعت کې یو سل اتلس دانی عنصرونه دي، چې په هغوی کې یو نوي طبیعي دي او نور پاتې ټول مصنوعي دي. نو موږ او تاسو وایو مرکبات چې دي خپل خالص مواد دي، خو د څو مختلفو عنصرونو د یو ځای کېدو څخه منځته راځي. داسې چې دوی به خپل جوړونکي عنصرونه چې دي، جوړونکي عنصرونه خپل لومړني خواص به چیش کوي، د لاسه ورکوي، یعنی تغییر به کوي. د بیلګې په توګه ښه مثال موږ او تاسو د اوبو مرکب په نظر کې ونیسو. د اوبو په مرکب چې دوه اټوم هایدروجن او یو اټوم اکسیجن دي، چې د دوه اټوم هایدروجن او یو اټوم اکسیجن څخه اوبه لاسته راغلي دي. خو په عادي حالت کې کچیر وګورو، دواړه غازات یې هر یو ځان ته ځانګړي خواص لري. خو کچیر یو سره یو ځای سي او د دې ترمنځ یو کیمیاوي تعامل ترسره سي، موږ او تاسو وینو چې دوی په مکمل ډول غازات خپل خواص د لاسه ورکوي، او د دوی څخه یو نوی ماده، یو نوی مرکب د اوبو چې شي کیږي، لاسته راوړل کیږي، چې د خپل یو مرکب بلل کیږي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې مثال کې ویني، هایدروجن او اکسیجن دوه نوع غازات یو له بل سره یو ځای کیږي، او په نتیجه کې موږ تاسو ته اوبه په لاس راکوي، چې د اوبو مالیکولي فرمول H2O ده. تاسو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري، تر څو تاسو دې سوالونو ته ځواب ورکړئ. لومړی سوال، خالص ماده تعریف او ډولونه نمونه یې ولیکئ. دوهم سوال، د اکسیجن او هایدروجن عنصر د تعامل څخه څه نوع مرکب په لاس راځي. دریم سوال، عنصر تعریف او د دوه عنصرونو نمونه واخلئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شې چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند بیاستی. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون څلورم لوست شرح خلاص وایم. او هیله لرم چې د لوست ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د کیمیاوي اړیکې، چې د دودیشمې صفې څخه به پیل بشپړ دیشمې صفې پورې به پای ته ورسیږي. کیمیاوي اړیکې، ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه څه ته ویل کیږي؟ کیمیاوي اړیکه د یو مالیکول د اټومونو ترمنځ د جاذبې قوې ته کیمیاوي اړیکه یا کیمیکل بونډ وایي. یعنی کله چې یو دوه نوه عنصرونو د اټومونو ترمنځ یو کیمیاوي تعامل داسې ترسره کیږي چې دا دوه نوه عنصرونه اټومونه به یو د بل سره یو ځای کیږي. کله چې دا دوه اټومونه یو له بل سره یو ځای کیږي، د دوی د اټومونو ترمنځ یو د جاذبې قوه رامنځته کیږي، چې همدې دغه قوه د دې باعث کیږي د دواړو اټومونو ترمنځ اړیکه مستحکمه کړي، چې دغه اړیکې ته خپله موږ او تاسو یوه کیمیاوي اړیکه وایو. راځو ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه څنګه رامنځته کیږي یا څه ډول رامنځته کیږي؟ د کیمیاوي اړیکو تشکیل وایو. کیمیاوي اړیکو تشکیل خپله د اکزوترمیک یوه پروسه چې زیاته او ټیټه انرژیکي سطحې درلودونکې وي عبارت د کیمیاوي تشکیل څخه دی. یعنی کله چې د دوو اټومونو ترمنځ یوه کیمیاوي اړیکه رامنځته کیږي، یوه اندازه انرژي ته اړتیا سته، چې همدغه انرژي به د انرژي د مقاومت کچه به د اړوند اټومونو او مالیکولونو ترمنځ حد یا کل باید 10 کالوري پر مول وي، چې 10 کالوري پر مول د دې انرژي د دې باعث کیږي چې یوه کیمیاوي اړیکه تشکیل کړي او یا هم یوه کیمیاوي اړیکه رامنځته کړي. عموما ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه خپله د دوو او یا د دوو څخه د زیاتو عنصرونو د متقابل عمل په پایله او د زیاتې انرژي د ازادېدو سره یو ځای جوړیږي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو کیمیاوي اړیکه وپیژندل چې څه ته ویل کیږي. اوس نو د کیمیاوي اړیکې په ډولونو باندې بحث کوو، چې کیمیاوي اړیکه پر څو برخو یا پر څو ډولونو باندې ویشل شوې ده. عموما کیمیاوي اړیکې موږ او تاسو په دریو برخو باندې ویشو، چې یو هم د هغوی څخه آیوني اړیکه یا آیونیک بوند بلل کیږي. چې آیوني اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د الکترونونو د راکړې ورکړې له امله رامنځته شي. یعنی د بیلګې په توګه، که چیرې د سوډیم کلوراید په مرکب شي، هغه جوړه شوې اړیکه یوه خپله برېښنایي اړیکه ده. یعنی د سوډیم کلوراید په مرکب شي، چې کله سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، یو ځای کیږي، یو مرکب ورته خلاص ته راځي چې د سوډیم کلوراید په نوم سره یادیږي. د سوډیم کلوراید په مرکب شي، سوډیم مثبت آیون سره او کلورین په منفي آیون سره تشکیلیږي او یا هم رامنځته کیږي، خو د چارج له کبله به خنثی وي. یعنی عموما فلزات چې دي، په عمومي ډول په کیمیاوي اړیکو یا په کیمیاوي تعاملات کښې خپل ویلانسي الکترونونه د لاسه ورکوي. هغوی چې الکترونونه د لاسه ورکوي انیونونه بلل کیږي. یعنی ویلانسي الکترونونه هغه کوم چې د اټوم پر وروستي مدار او یا هم وروستي قشر کې قرار ولري، نو دوی انیونونه بلل کیږي. خو غیر فلزات په کیمیاوي تعاملاتو کښې که چیرې خپل الکترونونه واخلي، یعنی الکترونه ونه بایلي بلکې الکترونونه واخلي یا د الکترون اخیستلو میل ولري، نو دوی کیتونونه جوړوي. یعنی کیتونونه رامنځته کیږي یا د کیتون په حالت سره رامنځته کیږي، چې همدا ترتیب موږ او تاسو وایو چې د دوی ترمنځ یوه آیوني اړیکه رامنځته شوې ده. د بیلګې په توګه سوډیم د کلورین عنصر سره یو ځای کیږي، تعامل ترسره کوي. کله چې سوډیم د کلورین سره یو ځای کیږي، د دوی ترمنځ یوه آیوني اړیکه رامنځته کیږي، داسې چې سوډیم عنصر یو ویلانسي الکترون لري او کلورین اووه ویلانسي الکترونونه لري. نو سوډیم کولای شي چې د خپل واحد ویلانسي یا یو ویلانسي الکترون د لاسه ورکولو سره مستحکمه او بشپړه شي. یعنی دا چې کله سوډیم په خپل اخیری یا ورستی قشر کې چې یو ولانسي الکترون لري هغه الکترون د لاسه ورکړي، نو د هغه ورستی مدار له منځه ځي، سوډیم یو اوکتیت حالت غوره کوي چې په ورستی مدار کښې به یې اته الکترون را منځه سي، او په همدې حالت کښې به په داسې حال کښې چې کلورین کولی شي د یو بل الکترون په ترلاسه کولو سره، ګر چې داسې کلورین په خپل ورستي قشر کې اووه الکترونونه لري یا اووه ویلانسي الکترونونه لري، خو دی یو الکترون ته اړتیا لري تر څو دی اوکتیت حالت غوره کړي او خپل ورستي قشر کې اته الکترونونه پوره کړي، او یا هم دا چې د ورستي قشر په ډکولو او مستحکمه شي او بریالی شي، چې د دوی د اټومونو تر منځ هم دا چې یو اټوم د سوډیم اټوم یو الکترون د کلورین د اټوم ورستي قشر ته ورکړ، یعنی وی بایلل او کلورین واخیست یا د اخیستلو مایله پیدا کړ، د دوی ترمنځ دغه اړیکه یا د دوی د اټومونو ترمنځ دا اړیکه یوه آیوني اړیکه بلل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د کیمیاوي اړیکو دوهم ډول وایي چې اشتراکي اړیکه بلل کیږي او یا هم کوولانت بوند بلل کیږي. اشتراکي اړیکه یا کوولانت اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو اټومونو په منځ کښې قرار ولري، چې د دوو او یا زیاتو اټومونو په منځ کښې د الکترونونو د شریکولو له امله منځته راځي، او اشتراکي اړیکه بیا هغه وخت رامنځته کیږي چې په ازاده بڼه په یوه اټومي بڼه نه پیدا کیږي، بلکې د دوو اټومي مالیکول په بڼه موندل کیږي. نو هایدروجن په مالیکول کښې د جوړېدلو لپاره د هایدروجن دوه اټومونه په منځ کې خپل یو یو الکترون په شریک ډول سره شریکوي، نو د هایدروجن په مالیکول کښې خپله جوړه الکترونونه چې هایدروجن د دوو اټومونو تر منځ شتون لري د یوې کرښې په سره نښلول کیږي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې برخه کښې وینئ چې موږ او تاسو وویل چې هایدروجن په طبیعت کښې په ازاده بڼه، یعنی په یو اټومي بڼه نه پیدا کیږي، بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو هایدروجن په خپلو منځونو کښې یو هایدروجن اټوم و بل هایدروجن اټوم ته یو الکترون شریکولو او یا هم په شریک ډول ایږدي. په همدې ترتیب کلورین هم د هغه عنصرونو جملې څخه شمېرل کیږي چې په طبیعت کښې په ازاده بڼه نه بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو په همدې اساس کلورین خپل یو الکترون د دوام کلورین اټوم سره په شریک ډول ایږدي. راځو ګرانو زده کوونکو، د اشتراکي اړیکو ډولونو ته راځو چې اشتراکي اړیکې پر څو برخو ویشل شوي دي. اشتراکي اړیکه بیا خپله په درویو برخو ویشل شوې ده چې یو ګونې اشتراکي اړیکه ده، دوه ګونې اشتراکي اړیکه او درې ګونې اشتراکي اړیکه. یو ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د دوو اټومونو تر منځ د یوې جوړې الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره رامنځته کیږي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کیږي. د بیلګې په توګه د اکسیجن عنصر هم د هایدروجن په شان په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو د اکسیجن او اکسیجن تر منځ کیدای شي چې یو ګونې اشتراکي اړیکه وي، او دوه ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د دوو اټومونو تر منځ د جوړه الکترونونو په شریک ډول سره ایښودلو څخه رامنځته کیږي، او دغه اړیکه کیدلی شي چې د دوو کرښو په واسطه سره موږ او تاسو وښیو. په همدې ترتیب د ایتلین په مالیکول کښې د کاربون د دوو اټومونو تر منځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او یا هم کیدای شي چې د اکسیجن او اکسیجن تر منځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود ولري، او درې ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د کاربون د دوو اټومونو تر منځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره منځته راځي. اړیکه بیا موږ او تاسو د درویو کرښو په واسطه سره کولی شو چې وښیو، چې دا اړیکه هم کیدلی شي چې د نایتروجن او نایتروجن تر منځ، او هم کیدلی شي چې د ایسیتلین په مالیکول کښې هم د کاربون د دوو اټومونو تر منځ شتون ولري. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې تاسو وینئ چې د یو ګونې، دوه ګونې او درې ګونې اشتراکي اړیکه د یو نوع اټومونو او مختلف اټومونو ترمنځ یو ګونی او دوه ګونی درې ګونی اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. لومړی هایدروجن او هایدروجن ترمنځ، که څه هم موږ او تاسو ویل چې هایدروجن په آزاد بڼه نه بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي، نو خپل یو اټوم الکترون د بل اټوم الکترون سره په شریک ډول چې په دې ځای کې تاسو وینې. او په همدې ترتیب د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ بیا دوه ګونی اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وایو چې د هم یو نو اټومونه دي چې اکسیجن د بل اټوم اکسیجن سره دوه الکترونونه په شریک ډول سره یوځای چې دا دوه ګونی اشتراکي اړیکه ده. او په همدې ترتیب د مختلفو یا مختلفو نوع اټومونو ترمنځ اشتراکي اړیکه وینو چې د اوبو په مالیکول کې د هایدروجن اکسیجن او هایدروجن ترمنځ یو اشتراکي اړیکه څه ډول ده. موږ تاسو وینو چې اکسیجن د خپلو دوو نورو اټومونو چې هایدروجنونه دي، یو هایدروجن دلته او یو هم دلته، د دواړو سره الکترونونه په شریک ډول ایښي دي. په همدې ترتیب موږ تاسو د اشتراکي اړیکو مثالونه دي. په همدې ترتیب راسي تاسو دلته وینئ چې د هایدروجن او کلورین ترمنځ دوه ګونی اشتراکي اړیکه موږ تاسو وینو. یو ګونی اشتراکي اړیکه چې هایدروجن ګاز یو الکترون کلورین ته په شریک ډول ورکوي تر څو کلورین هم اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب لاندې مثال کې د کاربن ډای اکسایډ مرکب چې د مختلفو نوع اټومونو ترمنځ د هغوی اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. رازو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې برخه کې د اشتراکي د کیمیاوي اړیکو دریم ډول تر ورسېدلو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو فلزي اړیکو وپیژنو. فلزي اړیکې یا هم میتلیک بوند چې شته ویل کیږي. فلزي اړیکه هغه اړیکه ده چې نه اشتراکي یعنی کوویلان او نه هم آیوني اړیکه وي، یعنی د هغوی سره په مکمل ډول توپیر لري، ځکه فلزات چې دي له نورو موادو سره د برېښنایي او تودوخې تیرونې د ښه خاصیت پر بنسټ توپیر کیدلی سي. یعنی د نورو موادو سره فلزات فرق کوي. که څه هم موږ او تاسو د فلزي اړیکې د عنوان پر اساس لپوهیږو چې دا فلزي اړیکه د یوازې د فلزاتو ترمنځ رامنځته کیدلی سي، نو په همدې اساس چې فلزات د یو ښه خاصیت پر بنسټ چې همدا د دوی یو ښه خاصیت دی چې د برېښنا او تودوخې د تیرونو قابلیت لري، نو په همدې اساس په فلزاتو کښې هغه ولانسي الکترونونه کوم چې په وروستي قشر کې قرار لري، یعنی د وروستي قشر الکترونونه دوی له خپل اړوند اټوم سره په تړلي شکل سره نه وي، یعنی په اړوند اټوم باندې تړلي نه وي، بلکې د فلزاتو په ټولو برخو کښې د حرکت په حالت کې وي او کولی شي چې له هرې خوا سره یوه اړیکه ټینګه کړي. او په فلزاتو کې ولانسي الکترونونه چې دي هغوی له اړوند اټومونو څخه جلا او په چټکتیا سره د مثبت آیونونو په منځ کښې د ګرځنده او یا هم د حرکت په حالت کې وي، چې د مثبتو آیونونو او ټولو ولانسي الکترونونو ترمنځ یوه جاذبې قوه وجود لري چې همدغه خپله د فلز د جوړښت د کلکوالي لامل ګرځي، چې دې ته موږ او تاسو فلزي اړیکه ویلی سو. او د فلزاتو ترمنځ موږ او تاسو وویل چې یو ښه خاصیت د تودوخې د لیږدونې خاصیت دی، خو په غیر فلزاتو کښې په ډېره کمه اندازه سره وي. نو ورځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدلو چې په دې برخه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي، هغوی ته به موږ او تاسو جواب وایو. لومړۍ پوښتنه، آیوني اړیکه تعریف کړي. دوهمه پوښتنه، د آیوني او اشتراکي اړیکو ترمنځ توپیر وښیاست. درېیمه اړیکه، د هایدروجن عنصر د اټومونو ترمنځ آیوني اړیکه په نښه کړي. ګرانو زده کوونکو، تاسو د توجه څخه یوه نړۍ مننه. موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زادیانه صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګۍ د کیمیا مضمون سلرم لوست راغلاست ویم او هیله لرم چې د لوست تر ورستنې شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اروماتیک هایدروکاربونونه. دریم څپرکی د یو دېرشمې صفې څخه پیل تر پنځه دېرشمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، اروماتیک هایدروکاربونونه، که زه هم موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې خپله هایدروکاربونونه په دوو برخو ویشل سوي وه، الفاتیک مرکبات او اروماتیک. په تېرو لوستونو کښې موږ او تاسو په الفاتیک مرکبات باندې بحث وکړ، ومو پېژندل، مرکبات مو وپېژندل، په همدې اساس د هغوی نوم ایښودنه مو وویل، ډولونه مو وویل. راځو په دې لوست کښې به موږ او تاسو په اروماتیکو هایدروکاربونونو باندې بحث وکړو. د اروماتیک هایدروکاربونونه چې دي، هغوی د مرکباتو چې دي نوم چې ده خپله د لانتنۍ کلمې اروما څخه اخیستل شوې ده، چې اروما خپله د یو ښه بوی یا هم عطري بوی څخه اخیستل شوې یا هم په هغه معنا سره ده. دا مرکبات چې دي، د ډول ډول بویونو درلودونکي دي. د دوی د مرکباتو یا هم د دوی د مرکبات څخه لومړی مرکب خپله د بنزین اروماتیک مرکب ده، چې خپله د بنزین بړاسونه چې دي، هغوی ظاهري دي، د ځیګر، پښتورګو او داسې نورو سرطاني ناروغیو سبب کیږي. ځینې اروماتیک مرکبات چې دي، یا هم ځینې اروماتیک هایدروکاربونونه چې دي، هغوی په تنباکو کښې هم شتون لري، د زیاتو سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. یو شمیر هایدروکاربونونه، اروماتیک هایدروکاربونونه یا هم اروماتیک مرکبات چې دي، هغوی ډېر د اهمیت وړ دي، یا هم اهمیت او ارزش لري، ځکه زیاتره چې دي، هغوی څخه دوا جوړولو کښې، په رنګ جوړولو کښې او همدې ترتیب نساجي په صنعت کښې هم ورڅخه استفاده کیږي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وویله چې د مختلفو ځایونو کښې د دې څخه استفاده کیږي، یو هم له هغوی څخه لکه اسپرین. اسپرین چې ده خپله د دردونو د ارامتیا لپاره ورڅخه استفاده کیږي. تیتراسیکلین چې ده، هغه د انټي بیوټیک په ډول سره استفاده کیږي یا هم استعمالیږي. د اروماتیک د مرکباتو مهمې سرچینې چې دي، هغوی د ډبرو سکاره او پیترولیم دي، چې یو هم موږ او تاسو د هغوی له موادو څخه چې دوی په تدریجي ډول سره لاسته راځي، د ډبرو سکاره او پیترولیم دي، چې هغوی د ډبرو سکاره یا کیر دي، چې دا د ډبرو د سکرو له تجریدي تقدیر څخه لاسته راځي. د ډبرو د سکرو کیر چې ده، هغه خپله تور رنګه مایع ده، چې د اروماتیک هایدروکاربونونو له مخلوط څخه جوړ شوي دي. که څه هم دوی کچیرې د تجریدي تقدیر څخه یا هم د تجریدي تقدیر د عملیې لاندې ونیول شي، ګرانو زده کوونکو، له هغه څخه اروماتیک هایدروکاربونونه لاسته راځي، چې یو هم هغه اروماتیک هایدروکاربونونه کیدای شي لکه تالوین وي، بنزین وي، نفتالین وي، اندراسین وي او داسې نور لاسته راوړل شي. ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې لاندې فورمول کښې وینئ چې دا خپله د بنزین مرکب ده، چې بنزین خپله یوه بیرنګه زهري مایع ده، یوه بیرنګه زهري مایع ده، چې خپله مخصوص بوی لري، چې اتیا درجې سانتیګرید کښې دي په ایشیدو راځي، او په عضوي محلولونو کښې لکه ایتر، الکول، اسیتون، اسیتیک اسید کښې په ښه توګه حلیږي. او همدارنګه خپله د بنزین چې ده، د عضوي مرکبات لپاره یو ښه محلل هم ده. په همدې ترتیب د شحمیاتو، ربر، آیودین او سلفرو د حلل وهولو لپاره هم د بنزین مرکب څخه استفاده کیږي یا هم ګټه اخیستل کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو، دا خپله یو اروماتیک هایدروکاربون ده، بنزین چې د کاربونونو شمیر یې شپږ، د هایدروجنونو شمیر یې هم شپږ ده. اروماتیک ډول دوی یوه حلقه جوړونکي مرکبات دي. تاسو وګورئ چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته د دوی ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او د کاربون او هایدروجن ترمنځ وینو چې یو ګونې اشتراکي اړیکه ده، او دوی د خپل اړیکې په دې اساس داسې ترتیب کړي دي چې د دوی ترمنځ یو حلقه یا هم حلقوي بڼه یې ځان ته غوره کړې ده. نو ځکه ورته وایي چې دا اروماتیک هایدرو کاربونونه دي. نو په همدې اساس کوئ که چیرې موږ او تاسو د بنزین مرکب د هوا د اکسیجن په شتون کې که چیرې د هغوی د کاربونونو د اټومونو د زیاتوالي له کبله ووینو دوی چې دی په خپله په ژړ لوګي لرونکي لمبې سره سوځي، کله چې وسوځېده موږ او تاسو وینو چې یوه اندازه کاربون ډای اکساید مرکب اوبه او یوه اندازه یا یو مقدار انرژي ازادوي یا تودوخه ازادوي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د بنزین د ځینو مشتقاتو فرمولونه تاسو وینئ چې په دې شکل کې د دوی موډلونه موږ او تاسو داسې شکل سره ترتیب کړي یا فرمولونه وینو چې یو هم فینول ده چې دا هم د بنزین د ځینو مشتقاتو څخه شمیرل کیږي، یا هم د بنزین مشتق ده چې د شپږ کاربونونو درلودونکي ده. دې ترتیب وګوري چې د هایدروجنونو شمیر هم شپږ ده او د مرکب نوم د فینول. په همدې ترتیب یو هم بنز الدهاید ده، بنزویک اسید ده چې مالیکولي فرمولونه، ساختماني فرمولونه او موډلونه موږ هلته سو په دې ترتیب سره وینو. کله زده کوونکو راځو د لوست په دې برخه کښې، موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو یو بل ډول ته چې دا هم نفتالین نومیږي. نفتالین هم هغه مرکب ده چې خپله یو اروماتیک مرکب، یا هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې خپله عمومي فرمول د بنزین د دوو کړیو له یوځای کیدو څخه داسې جوړه شوې ده کوم چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده وي چې مالیکولي او ساختماني فرمول یې موږ او تاسو په لاندې ډول سره وینو. دا د نفتالین هغه مالیکولي او ساختماني فرمول ده چې د بنزین د دوو کړیو د یوځای والي څخه چې سوې ده ماینس ته راغلې ده. په همدې ترتیب د دوی ترمنځ دا کاربونونه یو د دواړو کړیو ترمنځ مشترک ښودل سوي دي او عمومي فرمول ده یا مالیکولي فرمول ده سي ایچ لس هایدروجنونه هم دې ترتیب سره اته. په دې شکل سره دا د دوی هغه نفتالین مرکب و چې دا هم د اروماتیک مرکباتو د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کېده. نفتالین چې د ګرانو زده کوونکو هغوی څخه موږ او تاسو د ډبرو د سکرو له پرله پسې تجري تقطیر څخه د سپین رنګه کرسټلونو په بڼه کولی سو چې لاسته راوړو. داسې چې دوی یو خاص بوی درلودونکي دي او د نفتالینو د ویلې کېدو ټکي چې د هغه اتیا درجه د سانتیګرید، یعنې دا چې دوی په اتیا درجه د سانتیګرید کړي په ډېر اسانۍ سره کولی سي چې دوی ویلې شي. او په همدې ترتیب د دوی د ایشېدو ټکي چې د هغه دوه سوه اتلس درجه د سانتیګرید کړي دوی په جوش راځي یا هم ایشي. او په همدې ترتیب دوی په ډېر اسانۍ سره کېدلی سي چې په غاز باندې بدل شي یا هم تبدیل سي، یا هم غاز ورڅخه لاسته راوړل سي. چې دغه مرکب خپله د قوې د لارو له منځه چش کوي وړي. او په همدې ترتیب سره په ځینو نورو ځایونو کښې هم د دوی څخه چش کېږي استفاده کېږي، چې یو هم په تشنابونو کښې د بدبویي د لرې کولو لپاره هم چش کېږي استعمالېږي. او په همدې ترتیب د نفتالین اروماتیک هایدروکاربونونو څخه په مختلفو ځایونو کښې د ځینو میکروبونو د منځه وړلو لپاره هم چش کېږي د نفتالین مرکب څخه استفاده کیږي، یا د نفتالین هایدروکاربون څخه استفاده کیږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو بنزین او په همدې ترتیب نفتالین هم وپېژندل چې دوی هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کېدل، یا هم د ډولونو څخه. یو هم راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې انتراسین پېژنو چې خپله انتراسین هم یو اروماتیک هایدروکاربون شمیرل کیږي، یا هم د اروماتیکو هایدروکاربونونو د ډولونو څخه و چې موږ او تاسو وایي نفتال انتراسین چې د عمومي فرمول سي څلور، یعنې د کاربونونو شمیر یې څوارلس او د هایدروجنونو شمیر یې لس ده چې د عمومي مالیکولي فرمول سو. او انتراسین چې د خپله کلک پولی سایکلیک اروماتیک هایدروکاربون ده چې د بنزین د دریو کړیو د یو ځایوالي څخه منځته راغلي او درې حلقۍ جوړښت یې رامنځته کړی ده. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ د دریو د بنزین د دریو کړیو څخه یا هم د بنزین د دریو کړیو پر اساس باندې دوی داسې منځته راغلي چې درې حلقۍ جوړښت یې رامنځته کړی ده. او خپله د انتراسین مرکب چې ده یا هایدروکاربون چې ده هغه د ډیر د ډبرو د سکرو یوه برخه هم شمیرل کیږي. او انتراسین چې ده خپله یو سور رنګه لیزرین او داسې نورو رنګونو په تولید کښې هم استفاده ورڅخه کیږي او کارول کیږي. که څه هم انتراسین چې ده په اصل کې یوه بې رنګه مرکب دی، یعنی خپله رنګ نه لري، خو د الټراویلټ رنګو تر لاندې دوی یو نیلي رنګ غوره کوي چې دوی د نیلي رنګ غوره کولو وروسته کولی شي چې همداسې نور رنګونه لکه سور رنګه او داسې نور رنګونه چې شکړي تولید کړي. دا یې موږ او تاسو هغه مالیکولي فورمول سو او په همدې اساس د دوی هغه حلقۍ جوړښت او ساختماني فورمول موږ او تاسو وینو. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو وینو چې هغه یو هم تالوین ده، چې تالوین هم د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې دوی خپله عمومي فورمول یې C6 د هایدروجنو شمیره 15 او په همدې ترتیب CHR یو میتایل ګروپ لري. دوی چې د اروماتیک هایدروکاربونونه دي او بې رنګه اروماتیک هایدروکاربونونه دي چې خپله رنګ نه لري او په همدې ترتیب دوی په اوبو کښې منحل کیدونکې مایع ده چې په اوبو کښې په مکمل ډول سره حلیږي. چې موږ او تاسې هغه مالیکولي فورمول وینو او په همدې اساس هغه یې دی هم چې ویني د دوی هغه حلقۍ جوړښت یا اروماتیک ډول ده چې په همدې ترتیب د کاربون او کاربون ترمنځ دوی دوه ګونې اړیکه وجود لري او د بنزین د کړي پر اساس منځته راغلي دي او په همدې ترتیب یوه اړیکه یې د میتایل ګروپ سره او په همدې ترتیب هر کاربون د یو هایدروجن سره په اړیکه کې. چې دا وو ګرانو زده کوونکو تالوین چې خپله د اروماتیک هایدروکاربونونو د جملې څخه شمیرل کیږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د اروماتیک مرکباتو ډولونه هم وویل، اروماتیک هایدروکاربونونه مو هم وپېژندل. چې که څه هم موږ او تاسو وویل اروماتیک هایدروکاربونونو څخه موږ او تاسو په مختلفو ځایونو کښې استفاده کولی سو، یو هم د هغوی څخه ګرانو زده کوونکو اروماتیک مرکبات چې موږ او تاسو وویل خپله عضوي ترکیبونه هم درلودله چې د هغوی څخه موږ او تاسو د ډبرو له سکرو او نفتو څخه خپله اروماتیک هایدروکاربونونه لاسته راوړله. او دوی چې وه یو هم بنزین، تالوین، انتراسین او په همدې ترتیب نفتالین، دوی چې ټول اروماتیک هایدروکاربونونه وه په دوی کښې یې بنزین په ژیړ رنګه لوګي لرونکي لمبې سره سوځېدل او بیا به موږ او تاسو ویله چې یو بنزین کړي یا هم بنزین اروماتیک هایدروکاربین کاربون به یې لاسته راوړ. او اروماتیک مرکبات ټول په مختلفو ځایونو کښې موږ او تاسو کولی سو چې استفاده ورڅخه وکړو یا هم په مختلف صنایعو کښې لکه د درمل په جوړولو کښې چې مختلف دواګانې ورڅخه جوړېدلې. لکه مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ، روغ او صحتمند به یاستئ. زه ستاسو ښوونکی دیانا صالحی یو ځلې بیا تاسو ټولو ته د لسم ټولګي 15 لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پورې مې منتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده ګازه، چې د 150 صفحې څخه پیل تر 145 صفحې پورې به دوام ولري. نو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کې لوستلی وه د مادې هغه درې ګونې حالتونه، جامد حالت، مایع حالت مو ولوستل چې جامد حالت او مایع حالت په مکمل ډول د هغوی عمومي خواص و د هغوی باندې د تودوخې اغیز موږ او تاسو وویل. نن ورځ موږ او تاسو راځو په غازات باندې بحث کوو چې غازات څه ډول یوه ماده ده. غازات یا هم د مادې هغه حالت ویل کیږي چې دوی نه ټاکلی شکل لري، نه ټاکلی حجم لري، ځکه چې د دوی د ذرات ترمن یې هغه د جذب قوه ډیره زیاته ده او د دوی چې دی تغیر منونکي دي. د ذراتو ترمن یې د جذب قوه کمزورې ده، خو نامنظم حرکت لري او کثافات یې چې دي ډیر لږ دي، یعنی کثافت یې ډیر لږ دی، خو د فشار په مقابل کې دی کېدای سي چې بیرته متراکم سي. رزو ګران د کوونکو د غازات عمومي خواص ته چې غازات موږ او تاسو ویل چې نه ټاکلي شکل لري، نه ټاکلي حجم لري، د دوی د تراکم خاصیت چې دی هغه تراکم خاصیت لرونکي غازات مواد شمیرل کیږي. د غازاتو د ځانګړتیاو په پام کې نیولو سره موږ او تاسو طبیعي غازات هم لرو چې طبیعي غازات یو بل ته سره ورته دي او دغه ورته والی موږ ته دا امکان راکوي چې موږ او تاسو لومړی باید د دوی د خواص خوروسته په نورو غازاتو باندې چې ایډیال غازونه او حقیقي غازونه دي هغوی لومړی باید موږ او تاسو هغوی وپیژنو. خو اوس دلته موږ او تاسو دا روښانه کوو چې عمومي خپل غازات چې د دوی تراکم خاصیت لرونکي دي، د یوې مادې طبیعي انرژي بلل کیږي. خپل نظراتو ترمنځ یې د جاسکوه کما یا کمزور ده، یا ځینې وختونه وجود نه لري. خو دا غازات چې دي ځینې دا ډول خواص نه لري، ځینې کلک او ځینې ماتیدونکي نه دي او د هغوی ترمنځ بیا فاصله یې زیاته دي. خو د دې هغه متراکم خاصیت موږ او تاسو ویل چې یو د فشار په مقابل کې ډیر کم دي. دا غازات دي، د دې لپاره چې موږ او تاسو غازات ښه وپیژنو څلور مهم نقاط باید موږ او تاسو چې هغه خپله د ازمایشتي قوانینو په اړه هم دي ډیر کومک راسره کوي چې عبارت لومړی د حجم څخه دي. کچیرې غازونه ناڅاپه یو ځلې منبسط سي یا هم انبساط شي او خپل اړوند لوښي چې شکړي ډک کړي، دلته د غازاتو حجم تل د هغوی د لوښي له حجم سره یو شان وي. خو د غازاتو حجم د اندازه کولو کمیتونه باید له نړیوال سیستم سره چې هغه سره سم یو واحد په توګه باید وټاکل شي. نو موږ او تاسو د هغوی لپاره خپل حجم چې د یو اشغال شوی فضا ده د یو جسم په واسطه دې ته موږ او تاسو حجم وایو. چې موږ او تاسو حجم په وی تور سره ښودلی سو ګرانو زده کوونکو، حجم خپل د په اس آی سیستم کښې موږ او تاسو کولی سو یا په نړیوال سیستم کښې په لیټر او ملي لیټر سره اندازه کړو. نو موږ او تاسو وایو چې زموږ یو لیټر حجم مساوي کیږي په 0 ملي لیټر سره، یا هم یو ملي لیټر مو بیا مساوي کیږي په یو سانتي متر مکعب سره، یا یو سانتي متر مکعب مو بیرته مساوي کیږي په یو سی سی سره، بیرته یو متر مکعب مو مساوي کیږي په 0 لیټر سره. دا هغه حجم و چې موږ او تاسو وویل چې په راتلونکي ځینې قوانین لرو د ایډیال غازاتو چې په هغو کې موږ سره ډېره مرسته کوي. دوهم فشار دی چې خپله موږ او تاسو وایي د یو د سطحې پر یو واحد باندې وارده شوې قوه عبارت ده فشار څخه ده، چې پی مساوي کیږي، یعنی فشار اف پر اس باندې وارده شوې قوه پر سطح باندې. زموږ یو اټموسفیر فشار ګرانو زده کوونکو مساوي کیږي په 0.8 تور سره، یا یو اټوم مو یا یو اټموسفیر مو مساوي کیږي په 0.8 ملي متر د سیماب سره. چې موږ او تاسو کولی سو په همدې اساس په ځینو محاسبات کې د فشار په قیمتونه پر دې اساس باندې چې شکو محاسبه کو. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، یا هم د تودوخې درجه ده چې دا هم باید په غازاتو کښې د راتلونکي قوانینو کې یو ډېر مهم بلل کیږي، هغه درجه یا د غازاتو تودوخه ده چې خپله د غازاتو تودوخه په عمومي توګه موږ او تاسو کولی سو چې په کالوین سره اندازه کړو، چې بیرته خپله د مطلقه تودوخې په نوم سره هم یادیږي، چې هغه تودوخه مساوي کیږي په تی کې، یعنی درجه د تودوخې درجه ده کالوین مساوي کیږي سانتیګرید یا سلسیوس جمع 200 درو اویا سره. دا خپل هغه د تودوخه د درجه د اندازه کول هغه مطلقه تودوخه یا قیمت و پر ګران زده کوونکو موږ تاسو د ماده مقدار لرو یا د غازي ماده مقدار چې په عمومي توګه د موادو مقدار په مول سره موږ تاسو اندازه کوو چې په همدې ترتیب سره په ان تور سره شودل کیږي خپل د مطلوبې ماده د ګرام د ګرامونو اندازه پر مالیکولي یا اټومي کتلې لویشل څخه کېدلی شي چې د مادې د مولونو مقدار موږ تاسو لاسته راوړو لکه څنګه چې تاسو وینئ د مادې د ګرامونو اندازه پر مالیکولي کتلې دا د ګرامونو اندازه پر مالیکولي کتلې عبارت ده چې څخه دی عبارت د غازي مادې د مقدار څخه دی یا هم د مولونو د مقدار څخه دی چې موږ تاسو ویل چې د مادې مقدار موږ تاسو په مول سره اندازه کوو په انتر سره چیو ګرانو زده کوونکو راځو دلته د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د ګازاتو لپاره یو څو قوانین وه چې لومړی قانون د بایل قانون و چې خپله بایل په 1682 میلادي کال کښې د رابرت بایل او ادام ماریوت په نوم سره یو دوه فرانسوي فزیک پوهان وه چې یو له بل څخه یې جلا د ګازاتو د حجم او فشار ترمنځ واړیکه په ثابته تودوخه کې وڅېړل او ترلاسه کړل چې دوی دا ثابته کړل چې په باید ثابته تودوخه کښې باید په ثابته تودوخه کښې د ګازاتو د ټاکلې کچې حجم پر هغوی باندې د واردې شوې فشار سره مستقیما متناسبه وي یعنې دا چې کله په تودوخه ثابته اوسي د ګازاتو فشار چې دی حجم سره معکوسه اړیکه لري یعنې که چېرې موږ او تاسو وایي تودوخه زیاتېږي نو د دوی د ګازاتو فشار باید کم سي او که چېرې تودوخه کمه سي د ګازاتو فشار باید څه شي زیات سي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني پی یو وی یو مساوي کېږي په کلوین سره او دغسې په ترتیب سره پی دوه و او وی دوه مساوي په کا دوه سره چې د دې څه موږ او داسې فورمول لاسته راوړو چې موږ او تاسو وایو چې پی یو او وی یو مساوي کېږي په پی دوه و وی دوه سره یعنی د حجم او د فشار ترمنځ رابطه ده د حجم او د فشار ترمنځ رابطه چې ده هغه دوی چې دی یو له بل سره معقوصا متناسب دي د یو په زیاتېدو سره یو کمیږي د بل په کمیدو سره بل زیاتېږي راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې قانون یا په دې مثال باندې یو مثال حلوو چې په دې مثال کښې موږ او تاسو ته مثال لکول شوی دی و یو اډیال ګاز د بایل د اندازه کولو په دستګاه کښې شتون لري چې په 625 ملي متر د سیما فشار کښې دوی د ګاز حجم یې 238 ملي لیټر دی که چیرې فشار یې 825 ملي متر د سیماب ته بدل شي تاسو یعنی حجم هم ورسره بدلیږي نو په دې ځای کښې که چیرې تودوخه ثابته اوسي تودوخه ثابته اوسي د فشار او د حجم ترمنځ معقوصه رابطه د بایل د قانون پر اساس باندې تاسو څه شي کوئ محاسبه کوي اوس نو راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ته قیمتونه راکول شوي دي هر یو قیمت همدې ترتیب سره وي یو 238 ملي لیټر پی یو مساوي کېږي په دومره سره فورمول لرو په عمومي فورمول کښې موږ او تاسو چې فورمول لاسته راوړی وو په تېر صفحه کې چې پی یو وی یو مساوي کېدل په پی دوه و وی دوه سره د هغوی لپاره موږ داسې یو فورمول لرو نو دې فورمول کښې موږ او تاسو څخه وی یو نامعلومه دي د وی یو ده د وی دوه د پیدا کولو لپاره وی دوه نامعلومه دي وی یو قیمت یې راکړي د وی دوه د پیدا کولو لپاره راځو ګرانو زده کوونکو داسې فورمول جوړو چې وی دوه مساوي کېږي وی یو ضرب پی یو تقسیم پر پی دوه سره یعنې په دوام فشار باندې نو د هر یو کمیت پر ځای باندې خپل قیمتونه وضع کوو مشابه حدونه مشابهات سره اختصاریږي ملي متر د سیماب د ملي متر سیماب سره اختصار سي یوازې به ملي لیټر پاتې سي 238 ضرب پر 625 کې تقسیم پر 825 باندې کله مو تقسیم کړه مساوي کېږي په دومره 180 ملي متر سره دغه قیمت موږ او تاسو لاسته راوړي د هغه قیمت دی چې موږ او تاسو څخه د وی دوه قیمت نامعلوم و لاسته مو راوړي دا د چا د قانون پر اساس د بایل د قانون پر اساس راځو ګرانو زده کوونکو کله چې موږ او تاسو د بایل قانون وپیژند راځو د چارلیس قانون پیژنو چې په غازات باندې دلته د تودوخه اغیز راته بیانوي د چارلیس په نوم سره یو فرانسوي فزیک پوه ګرانو زده کوونکو په 1880 میلادي کال کې د غازات د حجم بدلون د تودوخه په بدلون یعنی په ثابت فشار کې موږ او تاسو لپاره مطالعه کړ او نوموړی عالم دا ولیدل چې خپله په ثابت فشار کې یعنی کچیر فشار ثابت وساتل سي نو دلته به غازات تودوخه ته تودوخه ورکړل شي نو تودوخه به له 0 درجه د سیلسیوس څخه بیا تر 80 درجه د سیلسیوس پورې به بدلیږي نو د نموړو غازاتو د حجم بدلونونه خپل یو د بل سره چشدي معادل دي بیا په دې ترتیب ګران زکوونکو په 1800 او تر 1800 کلونو پورې د ګلوساک په نوم سره یو بل عالم و چې هغه هم د 40 د غازاتو فهرست پورا کړ او دا هم موږ او تاسو لپاره وښودل چې په ثابت فشار کې د تودوخه د یوې درجې سانتي ګریډ په زیاتوالي سره د غاز حجم چې د یو پر 200 برخې سره انبساط کوي خو د 40 او د ګلوساک دغه د دریو نمونه یو څېړنه هم موږ او تاسو لپاره بیان کړې وه خو راځو ګرانو زده کوونکو اوس په دې ځای کې موږ او تاسو وویل چې د دوی هغه د غازاتو حجم د تودوخه د درجه سره مستقیمه اړیکه لري په هغه صورت کې کچیر فشار ثابت وساتل شي نو پی یا فشار ثابت شو کانسنټ تو وی او یعنی د حجم او تودوخه ترمنځ دلته مستقیمه اړیکه وجود لري مستقیمه یعنی د حجم د تودوخه په زیاتېدو سره حجم زیاتیږي او د تودوخه په کمیدو سره حجم کمیږي وی او تقسیم پر وی دوا مساوي کیږي چې یو تقسیم پر وی دوا سره گرانو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو لوست ارزیابي برخې ته راورسېدو چې په دې ارزیابي کې 100 سوالونه مطرح شوي دي لومړی په ثابت فشار کې 20 درجې سانتي ګریډ تودوخه کې یو اډیال غاز دومره حجم نیولی دی که چیرې د نموړي غاز حجم دومره ته تبدیل شي تاسو تودوخه پیدا کړئ دوهم سوال په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسې موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولري
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 400 2 3 1 1